د دې اوساته خبرونه په خبرونه کې راځي چې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د دوه ورځنی کانفرنس په اړه مو د افغان چارواکو او تحلیلونکو له خوشبینی خبره وو چې په افغانستان کې د جګړې د درولو غوښتنه پکې سوي ده. دا هم وري چې د ناټو مشرانو ویلي چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکوي. نن پنځشنبه ده، د چونګښه سرطان 28 د جولای میاشتې 12مه. پایله خبرونو کېږي. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د سعودي عربستان پاچا چې د حرمین آل شریفین د خادم لقب لري، دینی عالمان او د اسلامي همکاري سازمان د دې کانفرنس په خاطر وستایل. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس چې د 23 هیوادونو د څه باندې 110 دینی عالمانو په ګډون د سې شنبې په ورځ په جده کې پرانستل سو، پرون په مکه مکرمه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد. د سعودي عربستان پاچا د دغه کانفرنس برخوالو عالمانو ته په خطاب کې وویل، تاسو تر ټولو غوره کسان یاست چې د مسلمانانو او د هغوی د یووالي لپاره خدمت کوئ او اسلامي نړۍ له جګړو او ستونزو د غرض له ټروریزم او افراطیت څخه خلاصوي. د سعودي عربستان پاچا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو بیا ټینګار وکړ. دا تړون حضرت ما په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. ناټو تړون پرون چهارشنبه د خپل سرمشریزي په پای کې په ویلامه کې د قاتم ملاتړ ماموریت په نوم په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ د دوام ژمنه کړې او ویلې دي، موږ په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپل ژمنې پخلی کوو. په ویلامه کې دغه راز ویل سوي، په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره کار ته دوام ورکوي، موږ به تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته ادامه ورکړو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي د انتقاد ګوته نیول سوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. د ارګ له اعلامیې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو د ښځو پر ملاتړ د حرفوي زده کړو او له ټروریزم دغه راز جرمي اقتصادي شبکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. میرمن موګرینی د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په بروکسل کې د ناروې له صدر اعظم ایرنا سوګبرګ سره د انکشافي پروژو، امنیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. ښاغلی غنی د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره هم د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د بروکسل په سفر کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او ځینې نور چارواکي ملګري دي. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د دوی په وینا طالبانو ویلي چې تر هغو امنیتی ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات ونه دروي، شونځي به فعالیت ته پرې نه ږدي. تیره اونۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ شونځي هم د طالبانو د خبرداري په خاطر وتړل سول. د طالبانو د ګواښ له کبله د زده کوونکو ازموینې نیمګړې پاتې سوې. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یوه هوټل کې مړ وموندل سو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون وویل چې دغه 23 کلن افغان د رواني جولای پر 4مه له 18 نورو افغان پناه غوښتونکو سره له جرمني کابل ته سون کړی سوی و. هغه په یوه هوټل کې چې د کډوالو یوې نړیوالې مؤسسې کرایه کړې و، موقتا د دې لپاره اوسېده چې خپل اصلي ولایت هرات ته واستول سي. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. دا بلنه چې له ډېرې مودې راهیسې یې تمه کېده، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د 29 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته ورکړل سوه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې یوې غونډې ته وویل: د ناټو ور پرانیستی دی او پرانیستی به وي. موږ د اتن او سکوپیې د تیرې اونۍ د تاریخي موافقې تود هرکلی وکړ. نن مو ومنله چې د غړیتوب لپاره د مقدونیا له حکومت سره خبرې پیل سي. کله چې د هیواد نوم د بدلېدو لپاره ټوله ملي پروسه بشپړه سي، دا هیواد به د ناټو 1/3 غړی سي. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړل سوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې 10 کلونو اختلاف حل سو. یونان له ډېرو کلونو راهیسې د مقدونیا له نوم سره مخالفت درلود، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم د مقدونیا په نامه یادیږي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د یوې بی پیلوټ الوتکې له لوري ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندي شنډ کړ. د اسرائیل پوځ وایي چې دا په یوه میاشت کې دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه د سوریې له خاورې څخه ورځي او د دوی لخوا یې برید ناکامه کیږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونو کې چې افغان چارواکو او تحلیلونکو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو وروستی کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره مهم بللی.
روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي.
We reaffirm our commitment to ensure long-term security and stability in Afghanistan.
د ولسمشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپل افغانستان ته نستنیږي که حکومت مخه نیسي. دا په یو راپور کې څیړل سوې. په هلمند کې مظاهره چانو د زورواکو په وړاندې د حکومت د روانو اقداماتو د دوام غوښتنه وکړه.
دغه د افغانستان جنگ بدبختي که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي، لامل یې همدغه زورواکي دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ناټو رهبرانو د روسیې پر وروستیو اقداماتو اندېښنه څرګنده کړه. دو اونیس پروګرامونه په همدې خپرونې کې راځي، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دینی عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قاطعیت نه ورات کړې. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کنفرانس په خپل اعلامیه کې د افغانستان جګړه په زغرده ناروا بللې ده. عصمت سروان او نور تفصیل.
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان، په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تېره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دیني عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د نړیوال کنفرانس برخوالو وویل: د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک مسلمانان او وشل ناروا دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کنفرانس کې برخه لرله، وایي:
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې پاړون باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړوند باندې د عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربند غوښتنه وکړه. روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله، د انتحار او انفجار په اړوند پخوا هم موقف واضح و، نور هم په دې اړوند موقف واضح شو.
د سعودي عربستان د کانفرنس پر خوالو دینی عالمانو انتحاري او انفجاري حمله پکله کنا روا بللي او بللوي سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصول او اساساتو خلاف بلله. وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو ديني عالمانو غوښتي و چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نکړي. په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر ديني عالمانو ګډون کړی وو او د ایران ديني عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه وکړي. افغان لیکوال او نظر خاوند نجیب دنګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی و، باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمېر طالب پلو پاکستاني عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېز ته تاوان نه شي اړولی.
مخکې تر باندې د دین اصل مرضي پاکستان نه دی، هغه سعودي عربستان دی او خلک یې له حرم څخه د دین له معتبر ادرس څخه اعلانونه ورکول کېږي. معنا دا ده چې بیا
شاغلی ننګیال همدارزوی ټول مسائل چې باید په وضاحت ویل شوی وای د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دي.
ټول مسائل شاغی ته ضرورت سوچ باید په وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دینی ادرس نه له مذهبي ادرس نه وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې په هغه خپل اعلامیه
شاغلی خپلواک هم وایي دې ته په پام چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یوه مقدسه خاوره کې جنگ ناروا وباله، باور لري چې د افغانستان له سولې سره د دوی پریکړې مرسته کولی شي.
د حرمانو تقدس او د دومره جید علما او دراتک د پاک خاورې ته او ټول د سولې او د هغه جنگ روان د دغه د عدم مشروعیت پاړون باندې او د یو پتنې د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې د پروسې سره به ډیر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د درې څلوېښت هیوادونو یو سلو لس دیني عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو په اړه یې نظرونه څرګند کړل.
که په سعودي عربستان کې دیني عالمانو د افغانستان د سولې پخلاینې پر مسله بحث وکړ، پوځي مشرانو د ناټو په مقر کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د تمویل پر دوام خبرې کړې دي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي. بل خو ځینې اروپایي مشرانو د افغانستان له ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنو کې له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. نور تفصیل له بروکسل نه د احمد شیبر راپور کې.
د ناټو د نه ویشت غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دېرش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناټو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې په کې ناټو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term security.
موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپلې ژمنې تایید کوو. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوو. د ناټو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل،
And we call on them to cooperate more closely.
موش پر دوی ژغ کو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نشتې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیې هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. تاکل شوی ده چې د ناټو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشي فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې تر څنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن موګیرینی افغان پلاوی ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم خپل افغانستان ته نستنیږي کې حکومت مخه نیسي. یوسف خان زدران براته وایي.
په ترکیه کې د جمهور رئیس د لومړي او دویم رسیال ترمنځ للیدو کتو وروسته هیواد ته د جنرال دوستم د رسنېدو په اړه باورونه ډېر شوي دي. خو د لومړي مرستیال دفتر وایي سرور دانش د جمهور رئیس غنی هیڅ کوم رسمي پیغام دوستم ته نه دی لېږدولی. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې ولسمشر غنی څو ورځې وړاندې له دوستم سره تلیفوني خبرې هم کړي، خو ده هم د هغه بیرته راتګ ته هیڅ اشاره نه لرله.
جناب دانش با معاون صاحب اول ریاست جمهوری یک ملاقات دوستانه داشت.
دی وی خغلی دانش لومړی مرستیال سره دوستانه لیدنه لرله. د کوم رسمي ماموریت یا د چي د ولسمشر کوم فرمان دی لیکدول وی نه دی تر سره کړی، او مونږ باور نه لرو چې ولسمشر دی د جنرال دوستم راتګ ته چلیوالتیا ولري، او په دلیل هم نه پوهیږو. دا په داسې حال کې چې د ترکیې د جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې لګډو نورسته سرور دانش د دوشنبه په ماخام له جنرال دوستم سره ولیدل او په هیواد کې دغه موجود د تی وارتیا او بلله. خغلی دانش ویل دی په افغانستان کې د جنرال دوستم موجودیت د ملي روغې جوړې پټنګخ د سولې پروسې پر پرمختګ او د انتخاباتو په خطر سره کې دوه غزمن تمامیدل شي. دا په داسې حال کې چې جنرال دوستم عطا محمد نور او محمد محقق د ناټو سرمشري ته په یو پرانیستي لیک ویل دی ولسمشر غنی په دې وروستیو کې یو ځانګړي قومي کړي د حاکمیت په خاطر په نورو تحمل کړي ده. په دې لیک راغلی دی چې خغلی غنی د سولې پروسې تر نوم لاندې هڅه کړې چې په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالف فینو نفوس ته زمینه برابر کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دویان مرستیالې په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. له دې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي حکومت په شمال کې د وروستیو راپورته شویو فشارونو د کمولو لپاره د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو پروګرام لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ببینن در قسمت برگشتن آقای جنرال دوستم
دی وی د جنرال دوستم د بهتر اتک پاړه حکومت هڅه کوي چې څه وکړي تر څو هغه ولادت په شمال کې په اعتراضونو لاس پورې کړي غلې کړي، خو لاغه ورسته به جنرال دوستم بیا تر فشار لاندې وي. خو ځین نور تاغیل ډلې د افغان ولس د بیداری د ګوند رئیس او د سیاسي ګوندونو کور په دې باور دی چې ورسته هڅه پراتلونکو انتخاباتو کې د جنرال دوستم د نفوذ څخه د استفادې په خاطر دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د حکومت لخوا دغه کمیسیون ته د نویو کمیشنرانو نه معرفي کول د دوی چارې ځنډنې کړې دي. وصل وصال راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نویو کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله خپلې چارې ټکنۍ بولي، وایي چې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په وړاندې د ټولو ننګونو مسؤل ولسمشر مانی دی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر بصیر فایز وایي د انتخاباتو د قانون له مخې شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله باید د ولایتي کمیشنرانو لخوا وشي چې د حکومت لخوا د کمیشنرانو د نه معرفي کېدو له امله دغه شکایتونه اوس مرکز ته لیږل شوي چې د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ما به 40 کلان مواجه هستیم.
دی وای موږ له یو لوی ننګونې سره مخ شو. له بده مرغه چې موږ شکایتونو ته د رسیدنې لومړی مرحله په عادي توګه پر مخ نه شوړلې. د کابل ولایتونو نه ټول شکایتونه مرکز ته رسیدلې. له وخت نه شاته پاتې کېدل موږ له ستونزو سره مخ کړیو. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت د کمیسیون غوښتنو ته په درناوي د دوی له خپلواکۍ نه ملاتړ وکړي. د محل ویش له مخې په کار ده چې انتخاباتي شکایتونو ته د روان کال د زمري میاشتې تر 12 منټې پورې رسیدنه وشي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کمیشنرانو په پیژندلو کې ځنډ تر ټاکلې نیټې پورې ټول انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه ناشونی کوي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا 50 ورځې کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو د 102 تنو نومند کمیشنرانو نوملړ ولسمشر مڼې ته لیږل شوی دی او د ولسمشر پر میز پروت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دغو کسانو په ټاکنه کې ټول معیارونه په پام کې نیولي. خو د دوی په خبره دا چې حکومت په دغې کړنې سره غواړي څه په اثبات ورسوي روښانه نه دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 600 شکایتونه له ولایتونو نه دغه کمیسیون ته د ارزونې لپاره رسیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې دوی د ولسمشر راتګ ته په تمه دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې د حکومت او کمیسیون ترمنځ د نظر اختلاف د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر او ټاکنو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. دی وایي ستونزه دا ده چې حسینه د خپلوۍ او سلیقوي چلند له مخې غیر مسلکي کسان وګمارل شي، څو د ځینو کسانو په ګټه کار وکړي چې دغه چاره به د قانون ماتونې پرته بل څه نه وي. تر دې مهاله موږ وینو چې څو ځلې د انتخاباتو محل ویش شاته شوی. زه ډېر ډاډه نه یم چې موږ به وتوانېږو چې د محل ویش سره سم دغه بهیر مخ ته یوسو. ښاغلی مل وایي د کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې ځنډ خلکو ته داسې پوښتنې پیدا کړي چې سینه داسې کسان د کمیشنرانو په توګه وګمارل شي چې د ځانګړو کړیو افرادو په ګټه وي. نوموړی ټینګار کوي چې که انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره بې پرې او مسلکي کسان ونه ګمارل شي، ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور کم شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د طالبانو د جګړې په اړه د دینی عالمانو د بحث لپاره راهیسي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نوې پیښو کې 15 کسان وژل شوی دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلی چې دغه کسان د سې شنبې په ورځ د سختریځو په دوو جلا حملو کې هغه مهال وژل شول چې دینی عالمان د طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې راټول شوي دي. د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په سعودي عربستان کې له 30 زیاتو هیوادونو دینی عالمانو اوه ماده لرونکې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ناروا او حرام وبلل سوې. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو عاملین په دوزخ محکوم دي. په دې اعلامیه کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتل سوي چې له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیرو 2 ورځو کې افغان چارواکو له طالبانو سره مذاکراتو ته دوامداره خوشبیني څرګنده کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د تیریزا می هغه اعلان ته کتلی چې وایي برتانیا به افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. دې وویل چې 440 اضافي برطانوي سرتیری به افغانستان ته ولیږي چې د طالبانو او داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي دا سرتیری به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو مخکې ولیږل سي. دا انتخابات چې د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي د ورځپاڼې په وینا د داسې هیواد لپاره چې له 40 کلونو راهیسې پکښې جګړه روانه ده د ډیموکراسۍ لپاره مهمه ازمو ده. او ریلیف ویب خبرونه په هرات ولایت کې د بیوزلو کسانو لپاره د مرستې رسولو مرکزونو په اړه لیکلي دي. خبرونه د سیمه ایز پراختیا د شورا رئیس محمد عیسی له قوله لیکي چې د زرګران په سیمه کې په یو مرکز کې غنم، وریجې، قالین او داس نور توکي راټولوي. عیسی زیاته کړې چې ورسته دا توکي هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو زیات بیوزلي وي.
د ولسی جرګې د چاپریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي چې د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون له منځه وړل د ملي ګټو خلاف عمل دی. دا خبره د دې کمیسیون رئیس کړې ده. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیون وایي د یو افغاني شرکت لخوا د هرات ولایت د غوریانو په ولسوالۍ کې د رسوبي مالګې د کان کیندل د خلکو خصوصي سکتور او دولت په ګټه و. د دغه کمیسیون رئیس محی الدین مهدی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کانونو د کیندلو په اړه د کمیسیون د ارزولو له مخې وویل د دغه کان د کیندلو د شوي تړون له منځه وړل د قانون خلاف عمل دی. ښاغلي مهدی وویل دا د پوښتنې وړ ده چې ولسی جرګه باید پوه شي چې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کیندلو تړون ولې له یو افغاني شرکت سره وشو، او کله چې داوطلب شرکت په دغه کان کې شاوخوا شپږ میاشتې کار وکړ د تړون له منځه وړل یې څه معنا لري. ده وویل د هرات ولایت د مالګې د کان د کیندلو د تړون د لمنځه وړلو دلیل څه و؟ حال دا چې دغه کان یو رسوبي کان دی او نه شي کېدی د جمهور رئیس په یو شفاهي امر دی دغه تړون فسخ شي. ښاغلي مهدي وویل کانونه د افغانستان تر ځمکې لاندې ستره پانګه ده چې په کیندلو سره له یوې خوا د حکومت اقتصاد وده کوي او له بلې خوا پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینې برابرېږي. د حکومت د چارواکو د معلوماتو له مخې د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان کیندلو د تړون له منځه وړل یوازینی اقدام نه دی، بلکې پخوا تر دې هم ځینې پخواني تړونونه چې د پانګې اندازه یې لږه وه د افغانستان د اقتصادي شورا لخوا بیا ځلي ارزول شوي او تړونونه یې له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د رسوبي مالګې د کان د کیندلو تړون یو وړوکی تړون و او حکومت چمتو دی چې دغه افغاني شرکت ته په نورو برخو کې د فعالیت زمینې برابرې کړي.
زمونږ د دې بررسیو په نتیجه کې دا جوته شوې ده چې هغه سیمه کې مونږه قیمتي منرالونه لرو، قیمتي فلزات لرو چې د هغې نه مونږه کولی شو په ډېره ستره کچه اقتصادي ګټه ترلاسه کړو. په همدې اساس یې هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ قرارداد فسخه شو او مونږ کولای شو د دې شرکت برخه کې چې کومه سرمایه ګذاري کړې د قانونو د قانون په اساس باندې د هغوی سره لازم مرستې وکړي، هغوی هغه جبران خساره حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې د نفت او ګازو د کیندلو چارې چې تړونونه له ځینو معتبرو بهرنیو کمپنیو سره شوي وو په ټپه ولاړې دي. سربیره پر دې همدا اوس د افغانستان ډیری کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او مواد په قاچاقي توګه له هیواد وځي. د کانونو په برخه کې د همدغو ګډوډیو له امله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد د لویو کانونو د کیندلو تړونونه د یو وخت لپاره ځنډولي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس مې یوه بهرنۍ مسئله څیړو. د ناټو د غړو هیوادونو د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکړ او هغه یې امنیت ته زیان رسوونکي وبلل. تفصیل له عصمت سروان اوري.
د ناټو غړو د پوځي لګښتونو ټاکل شوي هدف ته د رسیدو لپاره کلکه ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاو او ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناټو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو وار بیا د ناټو د منشور د پنځمې مادې په اړه د دې تړون پر دریځ ټینګار وشو چې پر اساس یې د تړون پر هر غړي حمله د ناټو پر ټولو غړیو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا یې د ناټو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ترامپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل موږ د پوځي لګښتونو او سوداګري مسئلو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ له صدر اعظم انګیلا مرکل او جرمني سره خورا ښې اړیکې لرو. د ناټو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد ته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړی شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس عصمت سروان د یو ډول نوې بوټونو د جوړېدو په اړه معلومات راکوي.
ایزیجت هوایی شرکت داسې بوټونه وړاندې کړي چې د موبایل ټلیفون له جی پی ایس یا نیویګیټر سره وصلی شي، او بې له دې چې د موبایل د صفحې یا سکرین کتلو ته اړتیا پیدا شي په نابلده ځایونو کې لارې پرې موندل کېدای شي. د یهو ویبپاڼې د راپور له مخې دا ځیرک یا سمارټ بوټونه د لارې د ښودلو لپاره د ګرځېدو په وخت خوځي. دا بوټونه د دې لپاره جوړ شوي چې په نابلده ښارونو کې له مسافرو سره د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. له دې بوټونو څخه کار اخیستونکي د پروګرام له مخې خپل لوری ټاکي او د جی پی ایس په وسیله یې مومي. پروګرام بیا مسیر په موبایل ټلیفون کې ټاکل کیږي، خو وروسته د موبایل لیدو ته اړتیا نشته. د موبایل خاوند د تک په محل موبایل په جیب کې شولای شي او بوټونه په خپله د پښې د خوځېدو په وسیله خپل خاوند ته لاره ورشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. دا همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د سعودي عربستان پاچا پرون چهار شنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره وکتل. سعودی عربستان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناتو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړ. د تړون حاضر د په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. د افغانستان ولسمشر چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته تللی، پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د آذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یو هوټل کې مړ موندل سوی دی. ناتو مخدونیت بدن ورکړی چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبري پایل کړي. او اسرائیل وایي پرون چهار شنبه یې د وی بي پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندی شنډ کړ. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدل دي، او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستل سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. وس ورزو هلمند ته د هلمند مدني فعالانو د ولسمشر په امر د غیر مسول وسلوالو او زورواکو د نیولو ملاتړ وکړ. دوی چې د لاریون په شکل لار او کوڅو ته راوتلي ول، ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند په شمول د ټولو هغو ولایتونو غیر مسول او زورواکي کسان بندیان کړي چې عام ولس ځوروي. تفصیل د الیاس دای په رالېږلي راپور کې.
یو دکان پرانستل سوی دی. پولیس د لسمی اوزی سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. ډزې نسته، خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړۍ کرښه کې دي. د لشکرګاه شهر د سلګونو اوسیدونکو په شمول ګڼ شمیر مدني فعالین راوتلي دي، او د ولسمشر د دې وروستي د رستاینه کوي چې له مخې هغه زور دواکي او غیر مسؤول وسلوال نیول کیږي چې په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او د عامو خلکو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او یو بل مدني فعال عبدالولي پتیال ویل دا لړۍ دې تر هلمند پورې هم را ورسیږي.
دا چې ولسمشر په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې هغه زورواکان نیولې دي چې هغوی د تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو په سر او مال باندې لوبې کولې. موږ د دې کړنو ملاتړ کوو. کمی چې د سولې په اړه کړي، کم چې د خاینانو په نیولو کې کړي دي چې خاینان د ورځ تر بلې خاینان مخ پر کېدو دي او دی نیسي، نو په دې مقابل کې ځینې خلک راغلي دي د خاینانو طرفداران. موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې نور خپل کورو ته ولاړ شي، د دې خاینانو طرفداري مه کوئ.
د هلمند ولس او مدني فعالین په داسې حال کې د ولسمشر او د ملي وحدت د حکومت ورستۍ درستای چې د هیواد په شمال کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې د یوه محلي زورواکي د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه روان دي. د لشکرګاه لاریون کوونکو په هیواد کې ځینې وروستۍ ناخوالې د همدې محلي زورواکو او یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو سره تړلې وبللې او د حکومت نه د دوی په وړاندې د کلک دریځ غوښتنه وکړه.
موږ دغه رئیس صاحب جمهور ملاتړ کوو، دغه زورواکان، دغه وزیري، دغه وکیلي، دغه د پارلمان وکیلي، دغه د ولایتي شورا وکیلي، دغه په هر پوست کې دغه خاینین دي نورم تر دغه ستوني راونیسي او زموږ د ولسونو همدغه غوښتنه ده.
د ولسمشر څخه غواړو چې نور دغه زورواکي چې په ولایاتو کې دي، په ولسوالیو کې دي، دا باید ونیول سي او دا چې دي د دې نظام د پرمختګ خنډ دي او د سولې خنډ دي.
دغه د افغانستان جنگ بدبختی که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي، لامل یې همدغه زورواکي دي. کله چې موږ د غصب د دغه بدبختۍ د زورواکۍ د دې مخه ونه نیسو، موږ هېڅکله افغانستان په خپلو پښو نه شو درېدلی، د بل د احتیاج و محتاج نه شو خلاصېدلی.
د ځینو راپورونو له مخې تر طالبانو او یو شمېر وسلوالو ډلو وروسته چې د حکومت په ضد جنګېږي، تر ټولو ډېر تهدید د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورمندانو لخوا موجود دی. ان کله کله د عمل منفیه پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او یا حد یا کل په لوړه پیمانه د غونه باج اخلي.